پنج صفر یک.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ده. صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلا ستویم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو پر سر د څار اداره سیګار وایي د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو استخباراتو ویلي د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یو ځای شوي. سیګار دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته استولې کړي سیګار زیاته کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پوهیږي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو غړي په هغه پیمانه ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي او کنه لکه د 2021 کال په دوبی او منی کې چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته تښتیدلي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام WFP افغانستان څنګه وایي روان کال په افغانستان کې 21 میلیون وګړو ته چې اقتصادي بحران، چاپیریالي ناورینونو او د جګړو له امله اغیزمن شوي مرستې ورسولې دي. WFP په یو ټویټ کې ویلي د دغه مرستو وړتیا د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون د خپلو شریکانو د مرستو پر مټ ترلاسه کړي او له سخاوتمندانه مرستو یې مننه کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO وایي په بدخشان ولایت کې په زرګونو کسانو د غنمو اصلاح شوو تخمونو او نورې مرستې ویشي. FAO پرون په یو ټویټ کې ویلي په دې ولایت کې به له 95 زرو زیاتو کسانو سره دغه مرستې وشي او هرې کورنۍ ته به 50 کیلوګرامه د غنمو اصلاح شوي تخمونه، 50 کیلوګرامه کیمیاوي سره او دغه راز لازمې زده کړې ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې په زرګونو کسان چې وروستیو سیلابونو او د جون د میاشتې زلزلې کورونه وران کړي تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې د ژمي په راتلو سره دوی د خپلو کورونو د ترمیم لپاره مرستې ته اړتیا لري او دا ډاډ باید ترلاسه شي چې کورنۍ د ژمي په جریان کې تر چت لاندې ژوند کوي. یوازې په پکتیکا او خوست کې د تیرو دوبي مرګونې زلزلې په زرګونو کسان بې کوره کړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مرستیال مارکوس پودزل په کابل کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ابن سینا د مخدره توکو د درملنې له مرکز څخه لیدنه وکړه. د هغو کارکونکو د کار ستاینه وکړه چې د ډیرو هغو کسانو لاسنیوی کوي چې زیانګالي دي او سختې ورځې شپې تېروي. هغه په یو ټویټ کې پر افغانستان د طالبانو پر واکمنو چارواکو همغږ وکړ چې د دې مرکز د کارکونکو د تنخواو، خوړو، درملو او جامو لپاره دې سرچینې برابرې کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونو د معترضانو د ځپنې په ترڅ کې د سیستان بلوچستان ولایت په زایدان ښار کې په لسګونو کسان وژلي. د سازمان پرون په یو راپور کې ویل د زایدان ښار په واټونو کې لږ تر لږه 280 بلوچ معترضان او عادي وګړي وژل شوي دي. خبرونه مو واورېدل. اوس په ورشو د پروګرام معرفي ته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د کابل په یو جماعت کې وروستۍ چاودنې غندلې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د دغې ډول حملو مخه ونیسي. پرون په نوي ډیلي کې هندي پولیسو یو شمېر افغانان چې غوښتل یې مظاهره وکړي نیولي دي. په دې اړه هم راپور درته خپرو چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه امریکا کې دی.
افغانستان او د پاکستان اقتصاد او د پاکستان او د امریکا آینده اړیکې او په سیمه کې د جهادي غورځنګونو راتلونکو باندې خبرې کیږي او دا په خپل ذات کې ډېر یو مهم سفر ده.
په خوست کې د یو سلو لسو جوړو ډله ییز واده وشو. دوه زمان وایي
تلور کوله کې چې موږ کوښښ دا کړې وروړې مینوا دغه اصلاح ته موږ ډېر مننه کوو. دومره سلاس نه پرتا چې دا کوم تکلیف موږ پر خوري کړې
والا کوښښ دا موږ ډېر واخی دا وو سلاس کوله کې چې کړې مې وا بیا دې پیسې کې سات نه وو.
په خبر تل یو کال ځان نور سره د کابل و چې مې و ورسیده
مویز دی من سرا بادام دی من سرا پستی دی چنی دی توتان د افغانستان ډېر خ توتان راځي داغې نه علاوه ګول خرمانی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د کابل په یو جماعت کې ورستۍ چاودنه غندلې او د طالبانو له حکومت غوښتې چې د دغه ډول حملو په وړاندې چې کولای شي په دې هیواد کې د ناامنیو لمنه پراخه کړي جدي اقدامات وکړي. د اسلامي همکارۍ سازمان له طالبانو دا غوښتنه داسې مال کوي چې له دې مخکې د کابل په لویدیځ کې پر یو ښوونیز مرکز له خونړۍ حملې سره په افغانستان کې د ملکي وګړو د امنیت د خوندیتوب لپاره د طالبانو له حکومت څخه په کور دننه او د نړیوالو لخوا غوښتنې زیاتې شوي. نور جزئیات له نوري اسنوري اورو.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سي د کابل د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه په یوه جمعه کې چاودنه چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله په کلکه وغندله. د دې سازمان عمومي منشي پرون پنجشنبې په یوه بیان کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې په قصدي ډول پر ملکي او دولتي تاسیساتو د وحشانه بریدونو د دوام په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د طالب چارواکو په خبره پر دې جمعه د سهشنبې د ورځې په برید کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او له شلو زیات نور ټپیان شوي دي. او آی سی د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د ژورې خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ یو وار بیا په کابل کې له واکمنو طالب چارواکو غوښتنه کړې چې په اغېزمنه توګه دې د تاوتریخوالي د لړۍ مخه ونیسي. د هغې لړۍ چې د دې سازمان په وینا کې په وړاندې اقدامات سم مدیریت نشي نو ممکن د مخ په زیاتېدونکو ناامنیو د لا پراخېدو سبب شي. تر دې مخکې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز په مرګونی برید کې لږ تر لږه 350 کسان ووژل شول او لسلو زیات ټپیان شول. آیا طالبان چې پخوا د جګړې یو مهم لوری و او وخت له رسېدو وروسته په افغانستان کې نسبي امنیت خپله یوه مهمه لاسته راوړنه بولي، په دې کې پاتې راغلي چې پر ملکي وګړو د دا ډول حملو مخه ونیسي؟ امریکا کې میشت د سیاسي مسایلو شننکی محمود اتکل وای له طالبانو د یو مسؤل حکومت په توګه که څه هم تمه کیږي چې د افغانستان د ټولو وګړو ژوند خوندي کړي خو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو سابقې ته په پام نشي کولی چې ټول هیواد له دا ډول حملو خوندي کړي.
طالبانو نه په دې ظرفیت په دې مفکوره او په دې پالیسۍ دا تمه نشي کیدلی چې افغانستان د امن وساتي. په یو کلن ماموریت کې د القاعدې مشه په افغانستان کې وژل کیږي دا په دې معنی چې طالبان د دغو تروریستي ډلو سره په پراخه پیمانه اړیکې لري او د همدغو اړیکو په نتیجه کې خپل نظامي حضور هم قوي ساتلی شي او سیاسي فشار هم واردولی شي چې وارد یې کړلی شو.
په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په وړاندې د طالبانو له حکومت څخه د جدي اقداماتو د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو تر څنګ دغه راز روانه اونۍ د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو د څېړنې لپاره د حساب ورکونې یو میکانیزم رامنځته شي. نوموړي چې په دې شورا کې د افغانستان د پخواني حکومت لخوا د استازي په توګه ګمارل شوی او تر اوسه د افغانستان استازي توپ کوي وویل په افغانستان کې د حملو د غندلو تر څنګ د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت پیاوړی او د حساب ورکونې لپاره یو ځانګړی میکانیزم رامنځته شي چې په نتیجه کې د هغو ټولو کسانو لپاره چې په تېره او اوس کې د قوم، مذهب او نژادي هویت پر اساس وژل شوي عدالت تامین شي. په افغانستان کې پر ملکي وګړو د ډیرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی. د هغې ډلې چې طالبانو یې نږدې د بیخي ځپلو خبره کړې خو د امنیتي او دفاعي چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور د طالبانو سرپرست حکومت یو ګواښ متوجه کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په امریکا کې دی. لدی سره سره چې پاکستان له ناټو د باندې د امریکا او ناټو متحد دی، په وروستیو کې د امریکا او پاکستان اړیکې سړې شوې دي او دا هیواد د پخوا په شان د امریکا میلیاردونه ډالرو مرسته نه ترلاسه کوي. خو د چارو کتونکي وایي امریکا د دې لپاره چې پاکستان د چین غېږ ته ونه لویږي نه غواړي چې پاکستان ته یو مخ شاواړوي. عصمت څاروان او نور جزئیات.
د پاکستان لوی درسیز په دې هیله چې له امریکا سره د پاکستان اړیکې بیا د پخوا په شان شي کړي دغه هیواد ته پشپش وزینی سفر تللی دی. پاکستان له څو لسیزو راهیسې د امریکا نږدې متحد و. د شوروي اتحاد خلاف د افغان مجاهدینو د جګړې په دوره کې امریکا پاکستان ته ډېری مالی او پوځي مرستې ورکړي. د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 له پیښو وروسته پاکستان د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره ملګری شو او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د حضور په مهال امریکا پاکستان ته میلیاردونه ډالره پوځي او ملکی مرسته ورکړه. خو د پاکستان او امریکا اړیکې تر ډیره د افغانستان د جګړې پر سر سړې شوې او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان ته مرستې ودرولې. اوس چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او لسګونه میلیارد ډالر پوره وړی دی، د پاکستان لوی درستیز هڅه کوي چې د امریکا او پاکستان اړیکې یو وار بیا تودې کړي. خو د امریکا په امنیتي شورا کې د جنوبي آسیا د څانګې پخوانی مشره لیزا کرټس وایي فکر نه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په صورت کې امریکا له پاکستانه ډېره تمه ولري. دی د امریکا ډیوی راډیو ته وویل
پاکستان په تیرو شلو کلونو کې په طالبانو باندې له خپل نفوذه کار نه دی اخیستی.
اغلی کرټس په عین حال کې وایي چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د عملیاتو لپاره د پاکستان همکارۍ ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو په وسیله د ترهګرو د څار لپاره امریکا د پاکستان فضايي حریم ته اړتیا لري، خو د هغه څه دي چې امریکا یې غواړي او د القاعده د مشر ایمن الزواهری په وژلو کې موږ ولیدل چې پاکستان به طالبان وهڅوي چې له القاعده سره اړیکې وشلوي. فکر نه کوم چې امریکا به په دې برخه کې له پاکستان تمه ولري.
پاکستان نه یوازې له امریکا د نورو مرستو هیله لري، بلکې امریکا غواړي چې دا هیواد له پاکستان سره د سیل د زیانونو د کمولو په برخه کې کومک وکړي. په واشنگټن کې د ویلسن فکری مرکز شنونکی مایکل کوګلمن امریکا ته د جنرال باجوا په اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې ممکن په دې سفر کې پاکستان په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې امریکا ته د همکارۍ وړاندیز وکړي. د سیمې د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزای وایي چې د عمران خان د حکومت په مهال د امریکا او پاکستان اړیکې ښې نه وې، خو د عمران خان له لرې کېدو وروسته د دوو هیوادونو اړیکې د ښه کېدو لور ته روانې دي.
تعلقات ورو په ورو بهتره کېږي. د پاکستان د پوځ مشر باجوا امریکا ته سفر کړی دی. طبعا د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده. زما په خیال په دغه خبرو کې افغانستان او د پاکستان اقتصاد او د پاکستان او د امریکا آینده اړیکې او په سیمه کې د جهادي غورځنګونو راتلونکو باندې خبرې کیږي او دا په خپل ذات کې ډېر یو مهم سفر ده.
په همدې حال کې د جنرال باجوالا سفر سره هم مهاله امریکایي چارواکو ویلي چې له پاکستان سره ګډې پوځي همکاري ارزوي، خو د هیواد ته د پراخو پوځي مرستو د بیا پیلولو ژمنه نه ده کړې. جنرال باجوا د سه شنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن او نورو پوځي چارواکو سره وکتل. د پاکستان پوز د آستن او باجوا د کتنې په اړه ویلي چې دوی د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې د امنیت او نورو مسئلو په اړه خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هند په پلازمینې نیو ډیلی کې پولیسو یو ډله هغه افغانان نیولي چې غوښتلې مظاهره وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل د هند له پولیسو غوښتي چې دغه افغانان سمدشتي خوشي کړي. دغه افغانان په کابل کې پر یو ښوونیز مرکز د برید په وړاندې د مظاهرې په ترڅ کې نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د هند څانګې په څو ټویټونو کې ویلي مظاهره د هر انسان حق ده او باید اجازه ورکړل شي چې خپل اعتراض څرګند کړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل د هند پلازمینې نوې ډیلی له پولیسو غوښتي چې هغه افغان کډوال خوشي کړي چې په کابل کې پر یو ښوونیز مرکز د وروستۍ حملې په غبرګون کې مظاهره کړې وه او نیول شوي دي. په امنیست انټرنیشنل سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټویټر پاڼه کې د هند لپاره د دې سازمان د برخې یو ټویټ ښیي چې پکې د هند له پولیسو د دغو مظاهره کوونکو د خوشي کېدو غوښتنه شوې ده. د کابل پر کاش پوونیز مرکز د تیرې جمعې د ورځې په برید کې چې هزارګان په نښه شوي وو، لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او لسلو زیات نور ټپیان شوي دي. د وژل شوو شپږ څلوېښت نجونې او ښځې دي.
د دغه برید په وړاندې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې پر مظاهرو سربېره په یو شمېر هیوادونو کې هم مظاهرې وشوې چې تر ډېره پکې د هزارګانو وژنې د بندې شي شعارونه ورکول کېدل. په افغانستان کې دننه ډېری مظاهرې د طالبانو د وسلوالو لخوا په هوایي ډزو او د اعتراض کوونکو په وهلو ډبولو تیتو پرک شوې. د دغه خونړي برید په وړاندې په نوې ډیلي کې د ترسره شوې مظاهرې په وړاندې د امنیستي انټرنیشنل د هند برخې په څو ټویټونو کې ویلي چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې په نوې ډیلي کې یو شمېر افغان کډوال چې په جنتر منتر سیمه کې د اعتراض لپاره راټول شوي وو نیول شوي دي. د نیول شوو کسانو شمېر نه دی ښودل شوی خو ویل شوي چې مظاهره کوونکي له دې سره سره چې د نوې ډیلي پولیسو ورته د امنیتي او نورو ملحوظاتو پر اساس د مظاهرې اجازه نه وه ورکړې دغه مظاهره ترسره کوله. د بشري حقونو دغه مدافع ډلې ویلي د اجازه نه لرل او د نورو اداري اړتیاو نه پوره کېدل باید یوه مظاهره غیر قانوني و نه بولي او نه هم هغه د یو شمېر کسانو د نیولو لپاره اساس وګرځي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي اعتراض د هر انسان حق دی نه امتیاز، او که بندیز هم پرې لګېږي باید د ځای، وخت او د مظاهرې د بڼې په اړه معقولې اندېښنې وي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په وینا د یوې مظاهرې لپاره د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې باید مناسب او اړین اقدامات وشي. هندي چارواکو او د نوې ډیلي پولیسو تر اوسه د امنیستي انټرنیشنل د دغې غوښتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی او نه هم په هندي رسنیو کې په دې اړه څه خپاره شوي دي. نوې ډیلي له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي له سرپرست حکومت سره یې په احتیاط اړیکې پالي. د کابل په لویدیځ کې د کاش پر ښوونیز مرکز بریج په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوی، تر اوسه مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د ډیرو دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. هغه ډله چې د امنیتي چارو د کارپوهانو په وینا طالبانو ته سرخوږی جوړ کړی دی.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا درشه
په هنه
سویمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونو د معترضانو د ځپنې په ترڅ کې د سیستان بلوچستان ولایت په زاهدان ښار کې په لسګونو کسان وژلي دي. په وژل شوو کې ماشومان هم دي. د بخښنې نړیوال سازمان دا په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې چې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژلو په وړاندې پیل شوي تر ټولو مرګونې ځپل بللي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل پرون پنجشنبه په یو راپور کې وویل چې د زاهدان ښار په واټونو کې لږ تر لږه 2 بلوڅ معترضان او عادي وګړي وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو تېرې اونۍ د جمعې د ورځې له لمانځه وروسته پر معترضانو ډزې وکړې او پر هغوی اوښکې بهونکی ګاز وشیند چې په نتیجه کې 6 کسان ووژل شول چې ماشومان هم پکې وو. دې سازمان همدارنګه ویلي چې له هغې وروسته د زاهدان په نورو برخو کې د مظاهره کوونکو د ځپلو په پیښو کې نور 14 تنه وژل شوي دي. دې سازمان دا وژنې غیر قانوني بللې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویلي له هغو شواهدو چې د فعالانو، د قربانیانو، د کورنیو عیني شاهدانو او د مظاهرو له تصویرو څخه راټول شوي ښکاري چې ښایي په زاهدان کې د وژل شوو کسانو واقعي شمېر له ډېر زیات وي. د بشري حقونو دغې مدافع ډلې دا په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې چې د پولیسو په توقیف کې د 22 مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژلو په وړاندې پیل شوي تر ټولو مرګونې ځپنې بللې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان رئیس اګنس کلامار وایي ایراني چارواکو په زلونو د انسانانو د ژوند حرمت ته په بشپړه توګه بې پروايي ښودلې او د واک د ساتلو لپاره پر هر ډول کړو وړو لاس نه نیسي. د نوموړي په خبره د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا دغه بې رحمانه تاوتریخوالی په یوه خلا کې نه ترسره کیږي، بلکې هغه د سیستماتیک معافیت او د نړیوالې ټولنې د کمزوري غبرګون نتیجه ده. د سپتمبر په 14 د مهسا امینی لمړینې وروسته د حکومت ضد مظاهرو ټول ایران لړزولی دی. د راپورونو له مخې تېره ورځ په تالش، کرمانشاه، شیراز، قم او تهران کې هم مظاهرې وشوې. د تهران په تجریش سیمه کې د نجونو یوې ډلې چې هلکان هم ورسره ملګري وو د اعتراض په توګه خپل حجابونه لرې کړل، او د تهران په یوه بله برخه کې یوه ډله مظاهره کوونکي داسې مهال له امنیتي ځواکونو سره په خوډب کې ښکېل شول چې د ایران د لوی مشر آیت الله علي خامنه یې ضد شعارونه ورکول. په زاهدان کې د بخښنې نړیوال سازمان د په لسګونو مظاهره کوونکو د وژل کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي و چې په تیرو 13 ورځو کې لږ تر لږه 145 کسان د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي دي. دې سازمان د چهارشنبې په ورځ وویل چې ایراني چارواکو په ټول ایران کې د حکومت ضد پراخو لاریونونو د ځپلو لپاره له ډېر ځواک او وسلو څخه کار اخیستی دی.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
دی برخه ته مو بیا هم خراغلاست ویو. اول به ورشو قندار ته ورسته وروختونه د قندار په زراعتي ولسوالیو کې تازه میوې ته سخت زیانونه اړولي. ځایي مسولان وایي د دغه وروختونو له امله د 950 کانالونو او 22 چکډامونو په شمول په زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه هم تخریب شوي. تفصیل په دغه ریپورت کې
د زیانمنسو سیمو یوای د ډن ولسوالی د خوشاب زراعتي سیمه د چي د کندهار د نور سیمو په شمول دلته هم تازه میوه په ځانګړي توګه انګورو ته سخت زیان اوښتي. کاربندګر او باغلرون کې وایي ورستوي سیلابونو او بارانونو سخت زیانمن کړي چې د تازه میوه په ګډون د حاصلاتو زیاته برخه لمنځتللې او شای خپل لګښتونه هم پوره نکړای شي. باغلرون کې پر موسساتو او نړیوالو ژغ کوي چې په دې سخت وخت کې د افغانانو لاسنیوي وکړي.
نو ګرد دغه د مومنانو ګرد ملا او ګرد دغه ته ګوري نو ګرد یې داسې کړه ختم یې کړ. بېخې څلورمه اسهال هم نه ده پاتې. د مخ په شلا کې اجاره کېدی اوس په 3,00,000 لانه اجاره کېږي او نه خرڅېږي نه جوړېږي. نو خو انګور یې داسې کړه داسې خوړین یې کړل ګرد یې راتی یې کړل داسې چې اوس دا تاک ته لاس وړي داسې یو تور شرارې دي ګرد تویږي. څنګه مونږ دغه چې د خلکو سره کومک وکړي همکاري وکړي
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولان هم مني چې ورښتونو باغونه ځپلي او لامل یې د تازه میوو صادرات په بېساري ډول کم سوي دي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس محمد صدیق مومن وایي د ورښتونو لامل د باغلرونکو ترڅنګ سوداګر هم زیانمن دي چې د طالبانو حکومت باید د سوداګرو د تعرفې او جوازونو په برخه کې د 2 کلونو لپاره مالیه معاف کړي.
موسمی بارانونه نه و چې به وخت بارانونه وسو چې بارانونه چې هغه بارانونه چې دې تاونه ورسول ډېرې شاوې کوټونه سوالي تر سبب دي جړیو سوالي تر سبب دي بارانداب سوالي تر سبب دي او نور هم تاو سوالي چې زراعتي سوالي دي کله دندو سوالي چې هغه زموږ هم جوش دي چې دغه هم جوش والا دې توانې سوي دي هم ګور والا دې توانې سوي دي خطرای دې سره په ټول دې نور په واسطه کې نه راوړي چې همه ځایي هم باندې توان نه رسوي دي یوازې مالی نه دي چې له خلکو باغونو باندې توان نه رسوي.
پاینی وخت کې طالب مسلمان وایي ورستوي سیلابونو او بارانونو د کندهار په یو شمیر ولسوالیو کې په زرګونه جریبه ابي او للمیز مکا او باغونه تخریب کړي دي. د کندهار د کرنی ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن شمس وایي دغه ورشتونو د کندهار 950 کانالونه او 22 کوچنی دوبو دیمونه هم لمنځه وړي چې د همکارو موسساتو سره په همغږي د کرهنې په برخه کې زیانمنو خلکو سره د مرستې په موخه سروې روانه کړي.
ځکه ادم ځکه مکمل تخریب شوی دی. اوسه یو تجربه لمیم ځکه مسمر باغونه یو سوده یو څلور تجربه او غیر مسمر باغونه څلور سوه تجربه. مسمر درختی 14,390 تخریب شوی دی او غیر مسمر درختی 900 په حدود شاوخوا کې. کانالونه یا کاریزونه چې موږ تعبیرو په مجموع کې 950 کاریزه مکمل تخریب شوی دی. سیلابو وړي دي یعنی د استفادې وړ نه دي. کوچني چک ډیمونه یا بندونه په حدود د 22 کې ویالې د رودو څخه چې د ابي مځکې استفاده ځینې کېږي په مجموع کې 245 ویالې له منځه تللي.
د یادونې وړ ده چې ورستوي ورستونو د زراعتي ځمکې او میوو ترڅنګ خلکو ته ځاني تاوانونه هم اړولي وه. زیانمن شوي کسان پر ټولو موسساتو او شتمنو ژغ کوي چې له دوی سره دې مرسته وکړي.
د پنځم می پورز د سیلاب خیریه بنسټ په نوښت خوست کې د 110 جوړو ډلې زوادونه تر سره شول. په امانی لوبغالي کې د دې ډلې زواد په مراسم کې شاوخوا 15,000 کسانو برخه اخیستې وه. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې
په خوست کې په لومړي ځل د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 110 ځوانانو او پیغلو چې له کوژدن کېدو یې کلونه کلونه وخت تیر شوی و خو د خراب اقتصاد له کبله یې ودونه ځنډیدلي و ډله ییز واده ترسره شو. د برنامې تابعه کوونکو وویل د ډله ییز واده سربیره د خسرخیلو یو شمېر کورنیو خپلو ځوانانو ته د ولور 120,000 افغانۍ هم بخښلي او بخشش کړي دي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر او د مخکینۍ ولسي جرګې غړي سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل لوړ ولور یوه ستونزه ده او دوی هڅه کوي کوژدن شوي ځوانانو سره چې اقتصاد یې کمزوری دی د ودونو په ترسره کولو کې مرسته وکړي.
خوست ولایت کې د 110 جوړو ډله ییز واده د مراسمو د لمانځلو ویاړ لرو، تر کټونو پورې، تر بسترو پورې، تر بالښتونو، تر توسانو پورې، د کالو په خیاطۍ ماشینانو پورې، د آرایش تر سامانو پورې، د کور د پاره تر غوړو پورې، تر وریجو پورې، او هرې ناوې ته 15 جوړې کالي، تر چپلکو پورې، تر بوټونو پورې، د ناوې د زوم تر کالو پورې، تر شامپو مکمل، د یو ناوې زوم د ضرورت وړ مواد چې دي یا د کور د استفادې سامان چې دي هم ورکړي.
په خوست کې یو شمېر اشخاص او بنسټونو هم د دې ډله ییز واده د توکو په برابرولو کې مرسته کړې ده. د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وایي
د دې لپاره د کاروان خیریه بنسټ د 1,000,000 افغانۍ په لګښت هغه ضروري مواد واخیستل چې په هغې کې 110 دانې دوه کسي کټونه شامل دي، 110 دانې دوه کسي توشکې شاملې دي، 110 دانې دوه کسي کمپلی شاملې دي، او په دې کې 240 دانې بلوختونه شامل دي.
هغه ځوانان چې په دې برنامه کې ودونه وکړل خوشحاله دي او وایي په کوژدن کې دوی کلونه کلونه تیر شوي ول. د خوست د متون د ابشخیل اوسیدونکی ادریس او د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکی امان الله وایي
څلور کاله کېږي چې موږ کوژده کړې وروړې مینه وه. دغه سیلاب څخه موږ ډېره مننه کوو دومره سلاس نه پرته چې د کومې تکلیف موږ پوره خوري کړې ده. دلته د موږ ته مصرفونه وکړل، ټول مصارف هر څه درته پرې کړل.
والا کوژده مې ډېر واقعي د وو ته لاس پورې کېږي چې کړې مې وه. بیا د پیسې اقتصاد نه و، بس ډېر ته نه شولیو هر وخت د وو ته کوزه کړې چې موږ ژوند جوړ کړو، موږ ژوند سره سیخ کړو.
که څه هم شاوخوا یو کال مخکې په خوست کې د قومي مخورو یوې سترې غونډې پریکړه کړې وه چې په دې ولایت کې به د ښځو ولور د 500,000 افغانۍ وي، خو تر اوسه ورباندې پوره عمل نه دی شوی. خوست والي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې د ډله ییز واده د ګډونوالو له لارې له خلکو وغوښتل چې د مشرانو په پریکړه عمل وکړي او د ده په وینا لوړ ولور چې په کورنۍ او ټولنه کې ستونزې پیدا کوي مخه ونیسي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
اخری رپورت له پیښور لرو. هلته له یو کال ځنډ وروسته د افغانستان وچه میوه رسیدلې خو خلک وایي چې ګرانی زیاته شوې ده.
بادام دی، پسته دا، انځران دی، میوه دا.
ګلولی خان د پیښور په کارخانو مارکیټ کې وچې میوې کاروبار کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وایي په تورخم دروازه د سختیو له وجې خوا او شا یو کال ځنډ نه پس د افغانستان وچې میوې پیښور ته را رسیدلی.
تازه خوم د افغانستان نه انځران نه وړي دي چې هغه کې مویز دي، موږ سره بادام دي، موږ سره پستی دي، چنی دي، توتان د افغانستان ډیر ښه توتان راځي. دا غې نه علاوه ګول خرمانی دي. خو زمونږ چوکیو دا مارکیټونه دي، دا ټول په پنجاب آباد دي. نو دلته ډیر زیات ګاک چي دي د لاهور، اسلام آباد، هغه خلک دلته راځي د چکر لپاره. نو هغه ته دا سیزونه الته نه ملاویږي، نو دی وجه نه زمونږ د پیښور مارکیټونه دوی دا سیزونه په شوق سره اخلي.
راغلی وای د افغانستان وچې میوې ډېر خوښیږي.
انتہائی مختلف ورائٹی جو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی وہ یہاں پہ کارخانوں مارکیٹ میں ان کے پاس اویلیبل ہے.
دوی سره د وچو میوو داسې قسمونه دي چې په پوره پاکستان کې بل ځای کې نشته خو دلته موجود وي. چې د خوراک ښه شیان میلاویږي نو بیا انسان ګرانۍ ته نه ګوري، ځکه په دې وچه میوه کې طاقت دی. ژمی شروع کیږي، بیا د دې استعمال زیات شي او خلک دا تصور کوي چې یو شمېر ناروغیو لپاره هم دا وچه میوه ښه وي. دې نه علاوه دې مارکیټ کې کوشتې هم میلاویږي، لکه دلته زعفران او شات هم معیاری دي. تیر وار مو هم وړي وو،
زعفران ہے، شہد ان کا بہت اچھا، لاسٹ ٹائم بھی ہم لے گئے تھے.
د پیښور عماد خان وایي چې موږ شنو چایو شوقیان یو، هغې سره دا وچه میوه خورو خو اوس ډېره ګرانه شوې.
گرین ټی د قهوې شوقیان یو نو هغې سره لازمي خبره میلمه راشي نو هغې د پربه ته صرف کوي. یاره ماشاءالله د افغانستان په ډرای فروټ کې خو څه خبر نشته. د دې بادام ډېر ښه بادام دي، غوزان ډېر ښه دي، ایون انځر ډېر مزار انځر دي. یاره اوس مې چې کوم تپوس دي نو کو دلته خو دي 2225 روپۍ کیلو یا دی. زمونږ په مایند کې خو دا چې دا میکسیمم ښه بادام 1200 روپے کی جی پکار دے اور ایٹو نہ گران شوی دے.
د پیخور د وچ میوه په دې مارکیټ کې معیاري بادام 900 روپے کیلو، پستا 2300 روپے او انځر 3300 روپے کیلو ملاویږي.
وخت په افغانستان کې د سهارت نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو پر سر د څار اداره سیګار وایي د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو استخباراتو ویلي د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې، د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یو ځای شوي. سیګار دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته استولې کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ډبلیو اف پی افغانستان څنګه وایي روان کال په افغانستان کې 1.8 میلیون وګړو ته چې اقتصادي بحران، چاپیریالي ناورینونو او د جګړو له امله اغېزمن شوي مرستې ورسولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای او وایي په بدخشان ولایت کې په زرګونو کسانو د غنمو اصلاح شوو تخمونو او نورې مرستې ویشي. اف ای او پرون په یو ټویټ کې ویلي په دې ولایت کې به له 95 زیاتو کسانو سره دغه مرستې وشي او هرې کورنۍ ته به 50 کیلوګرامه د غنمو اصلاح شوي تخمونه، 50 کیلوګرامه کیمیاوي سره او دغه راز لازمې زده کړې ورکړي. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونو د معترضانو د ځپنې په ترڅ کې د سیستان بلوچستان ولایت په زایدان ښار کې په لسګونو کسان وژلي. دې سازمان پرون په یو راپور کې ویل د زایدان ښار په واټونو کې لږ تر لږه 2 اتیا بلوچ معترضان او عادي وګړي وژل شوي دي. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستل شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیلی د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او پټی ربه د ورکوسو وازیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو ته وړاندې کوم. ستاسو سوکالي، روغتیا او آرامي زموږ هیله ده. خوشاله يم چې ستاسو د نن ورځې د دغه پروګرام مخه رسیدلې او زه تای روشم هغه تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، تاسو ته څرګنده ده چې دغه خبرونه یعنی د ورکوسو او پیداسي وازیزانو او دوستانو پروګرام د ازادي رادیو په چوکاټ کې ستاسو سره د مرستې په خاطر جوړ شوی او مشتل هڅه کوو ترڅو ستاسو د ورکوسو او یا پیداسو وازیزانو په باب ستاسو سره رسیدلي پیغامونه خبره کړو. په دې هیله چې ستاسو ورکسوي دوستان او خپلوان هر څه ژر پیدا شي. او کله کله زموږ ګران اوریدونکي موږ ته د خپلو ورکو عزیزانو د پیدا کېدو خبر او احوال هم راکوي، چې البته دغه خبر او زیری زموږ هم ډیر د خوشحالي سبب ګرځي، ځکه چې موږ ته هم دا ډاډ راکوي چې زموږ دغه کار بې ګټې نه دی. نو ځکه ستاسو ګرانو دوستانو څخه دا هیله کوم هر وخت چې کوم دوست او خپلوان مو پیدا شي نو لطفا دغه د خوشي خبر زموږ سره هم شریک کړئ. ستاسو څخه ډیره مننه. او په دې هله چې ستاسو ورکسوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي. د نن ورځې دغه خبرونه د تل پشان د هغو قدرمنو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو دوستانو د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رشاد عثمان سلامونه احترامات قبول کپ دی لچرا تروغ او جوړبه سه عبد العلی اشنا د هلمند ولایت ندالی ولسوالی می استاد سر تماس نیولای. یا رشاد سم دلته ما شوم پی دا کړی دماغی تکلیف لري مصطفی حنفی نمی ز کلوای د یو ځای کلوای د بل ځای نو کده هر چا خپل وی ما سر د پدش میرو اړیکو نی سی روشن سپیرا 015 5 0 15 2 3 4 او پنځه سیش میرا 0 0 4 0 8 5 1 8 5 و افغانستان شمیرا هم بیا تکرارم 0 0 4 0 8 5 1 8 5 و نو دغه بعد ټلیفون شمیرې دي نو کله هر مسلمان وش ناختوي ناسو په دغه شمیرو اړیکه ونیسي.
سلامونه نیک هیلی روشان صاحب ته وایم. بیا هغه خواږه چاوري د ورکو عزیزانو خبرونه ټولو ته سلامونه وایم. وصل شوم در سره ارمان ننګرهار ولې چپرهار ولسوالۍ نه. روشان صاحب محترمه موږ یو جلکۍ پیدا کړې ده چې نوم یې سپوږمۍ دی او 3 کاله عمر لري. د پلار نوم یې اکبر دی. دغه ماشوم چې د هر چا وي د انساني همدردۍ له مخې دی زموږ سره په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي. روشن شماره 0 9 5 8 4 5 0. اتصالات شماره 0 8 4 8 9 1. روشن شماره اوزل بیا وایم 0 9 5 8 4 5 0.
السلام علیکم. زه کوچه خان خبر کوم د پاکستان د خیبر جنرود نه. دلته یو ماشوم ده د کابل د پلچرخی د شهروالۍ سره ځان نږدې ښي. دلته مې کور ده. دا جم سره غلی ده. خپل نوم یې عباسین ده. د پلار نوم یې ګل محمد ده. د ټول عمر 8 کاله ده. په جم بازار کې ګرځي او راګرځي که نه زه پېژني. وایي زه کله وایي کار ته راغلی یم کله وایي کور له ځم جاړي. مهرباني وکړه د ماشوم د هر چا وي او چا درته معلومات عباسی نوم یې د پلار نوم یې ګل محمد ده نو مهرباني وکړئ ما ته په دغه نمبر ټلیفون وکړئ. نمبر مې د 0 3 3 3 6 5 5 9 9 9. بل نمبر مې د 0 3 5 4 1 1 1 6 9 نمبر ده. که خامخا دا غږ څوک اوري ګاونډیان یې خپل پلار اوري نو ما سره په دغه نمبر رابطه وکړئ. دا لږ په جمرود بازار کې ده. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټول کارکون کمکاران د سلامن د ورکسو اجزان خبرونه ته پیغام پیژم. موږ یو کوچنی کشر ځوان پیدا کړی دی نو کده هر چا ورور یا ملګری وي نو له موږ سره دی په تماس کې سي. د خپل نوم نه کیبل را تشي 0 8 5 0 1 2 4 2 4 2 1. او یا هم پر دغه بل د سیم شمیره باندې 0 8 0 1 2 8 8 شماریا باندې. د آزادی راډیو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ پیغام نشروي. یو ځل بیا هم دغه شمیره وایم 0 8 0 1 2 8 8.
بلی السلام علیکم. طاهر صاحب روشن محترم سلامونه تا ته. څوک چې د ورکه ځان نه دا خبرونه اوري ټول مینوال د خاص ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله زګ جوړ بغیر په صحت جامې به برتنوي. دا ټلیفون لیکي تر اغلې مل لنګرهاره ما لنګرهاره ولایت نه ما زمنګ سیما شمشفور ساحه ده. دغه ساحه کې ما مشوم پیدا کړې تر لیسی څنګ چې نوم سبحان الله ده. تقریبا 9 کاله 10 کاله عمر لري او شنیشنی سترګې دي. دغه مشوم کده هر چا وی ماته به په دغه شمیرې د مهرباني د وجې زنګ وخی. ډېر ښکلی ماشوم ده او مور به ورپسې خپه.